واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم تاسو خبرونه اوري سنسرانه یوسف سیم نن به د امریکا ولسمشر جو بایدن لګروستا د دغه هیواد کانګرس ته کلنې وینا وکړي. د کانګرس ته د بایدن دوه مکلنې وینا ده او تم کیږي چې د خپل کارونو پلانونه به د داسې یو کانګرس مخې ته کیږي چې د هغه دیموکرات ګوند په کې د تیر کال په سیر په اکثریت کې نه دی. که درمون اوریدونکو د دغه وینا نور جزئیات به زموږ په پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې خبره شي. د ترکیه په جنوبي سیمه کې چې د دوشنبه د ورځې په زلزله کې سخت ځپل شوی لسکونو افغانانو ته مرجو بلا غوښتي ده. د فیاض ترکمن په نوم یو افغان امریکا غږ ته وویل چې اویا تنه افغانان مړه شوي او ډېر شمېر لا هم د ودانیو لاندې ورک دي. د هغه په وینا د ترکیه په لسو زیانمنو شو ښارونو کې د اویاو زرو افغانان اوسیږي او د افغانانو نږدې سل کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ترکیه کې د عبدالله اسلم خان په نوم بل افغان امریکا غږ ته وویل چې د سلو په شاوخوا کې افغانانو ته مرجو بلا غوښتي ده. هغه وویل چې د واکان په سیمه کې ډیر افغانان زیانمن شوي دي. په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه په ورځ د ریکټر په کچا د 1.8 درجه زلزلې د مړو شمیر د 500 اغوخته دي. د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو د زلزلې ځپلو سره د مرستو غږ کړی دی. لندن کې یو شمیر افغان کډوالو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې وروسته د تخلیه په بهیر کې لندن ته انتقال شوي په دې اعتراض کړی چې حکومت یې د پایتخت نه د دغه هیواد یو لرې پرتې سیمې ته لیږي. د لندن د ساوت کینګسټن سیمې په هوټلونو کې ډیره په لسګونو افغان کورنیو ته د برتانیې د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې د لندن نه 200 میل لرې د لیډ سیمې ته کډه وکړي. دغه حکومتي پریکړې افغان کډوال سخت پارولي او په وړاندې د اعتراض سره سره محکمې ته د تللو تکل کړی دی. افغان کډوال معروف خان د برتانیې د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د روان تعلیمي کال تر پای پورې 100 میاشتې نور وخت ورکړي چې په لندن کې پاتې شي. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د ځینو هیوادونو د سیاسي نمایندګیو د تړل کېدو په اړه د رپورټونو تر خپرېدو وروسته مسکو ویل چې په کابل کې د خپل سفارت بندېدو په اړه هیڅ پروګرام نه لري. د روسیې تاس خبري ایجنټس د افغانستان لپاره دغه هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف لکول لیکلي چې هیواد د کابل نه د خپلو ډیپلوماټانو د ایستلو او خپل سفارت د خالي کولو په اړه هیڅ تصمیم نه لري. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هیرس ته هم د رواني فروری د میاشتې په نمایي کې د میونیخ په کلنۍ امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي. د میرمن هیرس د دفتر لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې هغه به د فروری د 14 نه د 19 پورې په جرمني کې وي. ټاکل شوی چې د میونیخ په 9-15 امنیتي غونډه کې د نړۍ مشران په داسې حال کې برخه اخلي چې په یوکران کې د روسیې یرغل نشته یو کال پوره کیږي. د جمهور رئیس د مرستیالې دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې کاملا هاریس به په غونډه کې وینا وکړي او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو سره به هم وګوري. د ایران پوز پرون د سه‌شنبه په ورځ د ځمکې لاندې د جنگي الوتکو یو داسې مرکز راښکاره کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو سنگر ماتونکو بمی بریدونو مقاومت کولای شي. د ایران دولتي ایجنس ارینا وایي چې دا مرکز اوکاب سلور سلویخ نومیږي او جنگي او بی پیلټه الوتکې ترې استفاده کولای شي. د ایران ایجنس د دغه مرکز تصویرونه او ویډیوګانې خبرې کړې دي خو د کیک موقعیت نه دی خولې. رپورټونه وایي چې دا مرکز د غرونو په لړیو کې سلګونه میټر لاندې په ځمکه کې جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې د سب سهارا افریقا سیمه د مذهبي سخت دریزو ډلو لپاره یو نوی مرکز جوړ شوی او ډیر خلک دغې ته روان دي. وجه یې د مذهب سره نږدې والی نه بلکې اقتصادي بحران دی. د یو ان ډی پی دغه رپورټ وایي چې په دغه سخت دریزه ډلو کې د نو شاملېدونکو شمیر د ډیر احرات ورته ځکه چې د دغه کچا 92% ته رسیدلی ده. رپورت وایي چې د کرونا وبا د ډیری ګرانۍ او د موسم بدلون د خلکو په ژوند ډیری بدې اغیزې کړې دي. د پاکستان د رسنیو تنظیمون کې ادارې ویل دي چې په دغه هواد کې د ویکیپیډیا په ویب سټ بندیز لګولې ده. پاکستان د ویکیپیډیا په چلوونکو تور پوری کړی چې د خپل ویب سټ نه داسې مواد نه دی لري کړی چې ګمان کېږي اسلام د پکې سپکاوی شوی وي احساسات زیان منوی منتقدینو د اسلام آباد د اقدام غندل او هغه په انټرنیټي حقوقو باندې گزار بلل دي. او د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیٹھی ویلی دی د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبغاړو ترمنځ به د ټی 20 درې سیالۍ د مارچ د میاشتې په پای کې ترسره شي. په ټویټر په خپل یو بیان کې سیٹھی ویلی هغه د اعلان په کولو باندې خوشاله دی چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله به د افغانستان په ضد د مارچ په وروستیو کې په شارجه کې د ټی 20 درې نړیوالې سیالۍ ولوبوي. درنو اوریدونکو دا خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو نن د امریکا په وخت 9 بجې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دغه هیواد کانګرس ته کلنی وینا لري. زموږ د خبرونو زیاتره خبرونه راپورټونه او مرکه هم دې وینا ته ځانګړي سوي دي. تاسو هم دراز د کابل په وخت 6 بجې د امریکا جاغ له فیسبوک پاڼه څخه دا وینا په ژوندې بڼه اوریدلی او لیدلی شئ. خو لومړی براسو د رپورت چې ولسته د جمهور رئیس جو بایدن دوهمه کلنۍ وینا به بیا د لومړنۍ وینا تکرار وي که نوی خبرې به پکښې وي. تحلیلګران توقع لري چې په دې کلنۍ وینا کې د جمهور رئیس څخه واوري چې کانګرس نور د ده په طرف نه دی. د امریکا ژغ خبریالې انیتا پاول د واشنگټن څخه په دې اړه رپورت راکړي.
دا یوازنی فرصت دی چې جمهور رئیس جو بایدن د خپل مهم کارونو پلان د نیوی کانګرس مخې ته کیدی. جمهور رئیس نن شپه ملت ته وینا کوي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي ادارې رئیس کیرین جین پیری د دې کلنۍ وینا نه څو ورځې مخکې ویلي دي چې اغلبا د کلنۍ وینا په متن کې تر اخرې شیبې پورې بدلون راځي، خو وی ویل چې ځینې موضوعات نه بدلېږي. کرینجن پیری ویل
هغه ډیر فوکولاته اقتصادي پرمختګ چې موږ د ته پرهبرې کې وینو هغه دا دی چې د ته په فکر او نظر زموږ اقتصاد داسې وده کوي چې د ولست لومړنی او متوسطې سطحې خلکو اقتصاد خشي. په دې تیر دوه کلونو کې چې کومې تاریخي قانوني لایحه تصویب شوې دي د ولست منځنی سطحې خلکو داسې کارونه پیدا کړي چې ښه عاید لري او نتیجه یې دا ده چې خلک زموږ سړکونه پولونه او ټولونه جوړوي او دا د ضروري شیانو نرخونه راټیټوي.
خو تاریخ پو جیرمی سوری وایي چې د پالیسۍ په حق له هم دا وینا او هم تل ویناګانې په ګوندی لحاظ کیږي. جیرمی سوری ویلي
politics matter اسلند د تګلارې لپاره سیاستونه وزکیږي، نو دا یو فرصت ده چې ولسمشر هر کال کوشش وکړي خپل اجنډا جوړ کړي، عوام به په داسې طریقه تنظیم کړي چې هم خپل او هم ګونی ګټه وکړي، خو همدار از هیله ده چې د سیاسي موخو لپاره فشارونه هم وارد کړي.
سوري وویل توقع لري چې بایدن خپل مخکنی خبرې بیرته د ملت د نبض په بنا او د هغه څه په بنا جوړ کړي چې دای د خي ارخلولوري دیموکراسي ته تهدیدونه غلی. همدغه راز ممکن د اوکراین جګړه لکه څنګه چې تیر کال مطرح و دا ځل هم مطرح وي، او بایدن د روسیې د یرغل د دفاع لپاره د اوکراین سره د غرب د مرستې په ضرورت هم وغږیږي. بایدن همدغه راز ویلی دی چې د اداره غواړي چې د سخت جنین په حق له د پولیسو په قوې کې د اصلاحاتو دراوستو او د هغه تشدد د مخنیوي لپاره نوي قوانين جوړ کړي چې افراد ته د هغوی د شخصي حفاظت په خاطر د ټوپک او تمانچې درلودلو حق ورکوي. خو په دې برخه کې د یوې سخت مقابلې سره مخ دی، ځکه چې د قوانینو د تصویب صلاحیت او قدرت د کانګرس په لاس کې دی او د کانګرس د ولسی جرګې کنټرول د مخالف ګوند جمهور غوښتونکو په لاس کې دی. د ولسی جرګې نوی رئیس کیوین مکارتی به چې د جمهور رئیس شاته ناست وي د بایدن سره په دې بحث کې ګیر دی چې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې څنګه ولګول شي. جمهور غوښتونکو هڅه کوي چې په حکومتي لګښتونو کې غټ کمی راوړل شي. کیوین مکارتی وویل
زما خبره بیخي واضح ده، په کومه لاره چې اوس موږ روان یو نور په هغه لار باندې تللی نشو. په یوې متوازنې لارې باندې د تللو لپاره باید په دغه مسیر کې بدلون راوړو. دا بدلون څنګه راوړلی شو په دې اړه به بحث کوو.
ښاغلی سوري وایي مکارتی به نن شپه د بایدن شاته ناست وي او خلک به د جمهور رئیس د کلنۍ وینا په دوران کې د کیوین مکارتی حرکات څاري. جیرمی سوري وویل
خلق بګوري چې تنده یې تریو دی په قار دی خلق یې تنگ دی موافق نخکاری یا داسې معلومیږي چې هیڅ شی نه مانی خو کچره د ولسمشر بایدن خبرې ورته په زړه پوري وي او ډیر خوشاله معلوم شي به نو معلومدار خبره ده چې د خپل ګون خي اړخي به ترې ځان جلا کړی پولیسی جرګه وګون کې دغه وړټه لغواړي چې هغه د ولسمشر سره مقابله وکړي
د پالیسۍ دغه سي مختلط سیاستونه تظاهر او کراکټرونه بنن شپه د بایدن د خبرو په دوران کې خصم دم سرګنشي زیبا خادم امریکا غږ واشنگتن
قدر من اوریدونکو نن د امریکا په وخت 9 بجې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دغه هیواد کانګرس ته کلنی وینا لري زموږ د خبرونو زیاتره خبرونه رپورټونه او مرکه هم دی وینا ته ځانګړي سوي دي تاسو هم داراز د کابل په وخت شپږ نیمې بجې د امریکا جغ ل فیسبوک پانو څخه دا وینا په ژوندې بڼه اوریدلی او لیدلی سي قدر من اوریدونکو د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې جمهور غشتونکو په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې و چې د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې پلټنی وکوي او اوس چې نوی کانګرس منتخب شوی د کانګرس خبریاله کاترین کپسن د مهاجرت سیاسي پلوه او د محرمو اسنادو په اړه د کانګرس اندیشنو ته کتنه کوي
د متحده ایالاتو د استازو د جرګې چې جمهوریت غوښتونکو په کې اکثریت لري 13 میاش لوړه وکړه د سره په واشنگتن کې د ویشلشي وی حکومت د یو نوی دور پیل وشو او جمهوریت غوښتونکو ژمنه کوي چې د سپینې ماڼۍ د نظارت لپاره به د کانګرس رول تر سره کړي د استازو د جرګې رئیس کیوین مکارتی وای
دی یو ټیک دیس اوبلیګیشن فریلی وداوت انی منټل ریزرویشن a purpose of evasion and that you will well and faithful
جمهوریت وختون کې وای چې د بایدن ادارې لخپل واغنا ناوړ غټه پورته کړي او د دې مثال د متحده ایالاتو په سویلی پول کې د ډلېز مهاجرت سره د ادارې چلند خای د جرګي د قضیه کمیټه مشر جيم جارډن وای
I do not think any American believes that justice should not be equal to all and we found from this administration what happened before every single election
جمهوریت غختون کې د ولسمشر د کورنۍ په اړه د تحقیقاتو پلان هم لري دوی د هغه تورونو پلټنی هم غواړي چې وای د ولسمشر زوی هانټر بایدن د خپل پلان له سوکۍ څخه ناسمه ګټه پورته کړي خو ډیموکراټان وای چې تحقیقات به په غیر عادلانه ډول ولسمشر پنخ کړي د جرګې د ډیموکراټو مشر حکیم جیفریز وای
مانت افټر مانت افټر مانت وی هاف سیټ ریکارډز فار مایګرنټس کمینګ انټو دی کانټری
تیر اونې د کانګرس لخوا لومړی غوښتنه د بایدن د عدلی ریاست د پلټنو لپاره شوې ده شیناز نفیس امریکا غږ واشنگټن
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت بشري وضعیت د ښځو حقونه اقتصادي او صحي بحرانونه مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه د ځانګړي راډیوي او تلویزیوني خپرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي
قدر من اوریدونکو نن د امریکا په وخت 9 بجې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دغه هیواد کانګرس ته کلنی وینا لري زموږ د خبرونو زیاتره خبرونه رپورټونه او مرکه هم دی وینا ته ځانګړي سوي دي تاسو هم داراز د کابل په وخت شپږ نیمې بجې د امریکا جغ ل فیسبوک پانو څخه دا وینا په ژوندې بڼه اوریدلی او لیدلی سي د امریکا جمهور رئیس نن د امریکا خپل کلنی وینا لري په دې وینا کې به کوم کورنی او بهرنی مسایل یاد سي او آیا په دې وینا کې به د افغانستان یا د ونه هم وسي او کنه زموږ همکار متیو لابد په دې اړه د امریکایي چارو کارپو شیرجان احمد زی سره مرکه کړې ده
ترام شیرجان احمد زی صاحب د امریکا ولسمشر جو بایدن ولس ته خپل کلنی وینا کې د کانګرس د شریکو غونډې په جریان کې تاسو څه فکر کوئ چې امریکایي ولس به څه تمه ولري د دوی نه چې وایولي؟
زه فکر کوم د ولسمشر بایدن وینا مهم ټکی به د امریکا لپاره د تیرو دوو کلونو دغه کوم پالیسي کنه چې په هغه باندې به راترخیږي. لکه اقتصاد شو، د کورونا راوتل، د پولي تورم ده، او د دې د قرض حدود دي، داخلي قرضونو حدود چې دي لري، هغه موضوع به وي. دوی به ولسته وایي چې موږ د خپل اقتصاد بیا جوړولو لپاره کوم اقدامات کړي دي، کوم پالیسي کانې چې موږ غوره کړي دي هغه څومره عملي شوي دي، ګټه پرې څومره وي، او د دوی د راتلونکي لپاره یو نوی پروګرام شروع کړی دی چې هر څه په امریکا راتلونکي په امریکا کې جوړیږي. دا د امریکا یو اقتصادي پلان دی چې غواړي کوم تولیدات چې د امریکایي کمپنۍ په چین یا نورو هیوادونو کې کوي هغه بیرته امریکا ته راولي، او د امریکا داخلي اقتصاد ته نور هم وده ورکړي. نو زما په اند د ولسمشر بایدن وینا به نن شپه په زیاته په اقتصادي اهدافو او داخلي سیاست باندې راڅرخیږي.
د ولسمشر وینا په داسې حال کې کیږي چې په کانګرس کې د مخالف ګوند د غوښتونکو اکثریت دی، او د هغوی مشر دی هم شاته به ورته ولاړ دي. څه فکر کوي دغه حالت کې به د دوی دغه وینا او د دې مقابل کې د عکس العمل به تاسو څنګه ویلی؟
د امریکا په سیاست کې طبیعي ده چې هر ولسمشر هر ګوند وی خپل وینا به کوي، او مخالف ګوند به خپل مخالف نظرات وړاندې کوي. دا که هر څومره زیاتې لاسته راوړنې هم ولري، مخالف ګوند به په هغه کې کمیانې را پیدا کوي، منفي نکات به راټولوي، او هغه به په اساس باندې خپل سیاست یا سیاسي غبرګون ملت ښکاره کوي. نو همدغه تمه همدا کېدای شي چې ریپبلیکنان به هم په دې ځواب کې ځوابي بیانې ورکوي د بیانې نه وروسته، او د ده اقتصادي کارونه به ناکام ښایي. ځکه په تیرو وونه کې یو سروې شوه د واشنگټن پوسټ ABC چې تقریبا 90% نه زیات ریپبلیکنانو دا باور درلود چې ولسمشر بایدن په خپل پالیسي کانو کې ناکام دی. دا باید ووایم چې دا ریپبلیکنان دي، د مخالف حزب والا دي. نو حتما دا په خپل ځواب باندې کې ریپبلیکنان د ضعف ټکی را برملا کوي، ځکه دا د امریکا سیاست یو طبیعي لار ده چې فرق نه کوي که هر څوک رئیس جمهور وي که کار نه کړی وي، مخالف ډله به همیشه د هغه منفي ټکو باندې به تمرکز کوي.
د نړیوال سیاست په اعتبار عموما ولسمشر د امریکا چې وینا کوي خپل هغه نظر وړاندې کوي. تاسو فکر کوئ چې په ترجیحاتو کې به په نړیوال سیاست کې کوم کوم مسائل وي؟ یوکرین، ایران، افغانستان، د څه څه دغه احساس کوئ چې څه به وي؟
د تیرو دوو کلونو راهیسې، یا د تیرو څلور کلونو راهیسې، حتی د ولسمشر ټرمپ د زمانې راته خو د امریکا نړیوال سیاست یا بهرنۍ چارې زیاتره په چین باندې محتوا کېدي، په چین باندې راترخېدلې. د چین په خلاف کوم پالیسي کار چې د اقتصادي وده جوړوله زیاتوله په امریکا کې نظامي توګه باندې هڅو کې خپل اطلافات په سیمه کې لا زیات کړي. دغه طریقه ولسمشر بایدن هم خپله کړې ده، او تمرکز زیات په چین و. په دې کې د یوکرین جګړه هم رامنځته شوه، د یوکرین مسله هم د نوره تازه شوه چې د روسیې سره د امریکا د اړیکو باره کې هم فکر کوم خپل خبر به کېدای شي وکړي چې وایي چې موږ یوکرین سره دومره مرسته کړې ده، هغوی نظامي مرسته مې کړې ده، د اروپا کې مو اختلاف را پیدا کړی دی، او د اروپا سره مرسته کړې ده چې د روسیې د طبیعي منابعو باندې تکیه کمه کړي. نو دوی به کوشش کوي چې خپل بری وښيي د چین په خلاف او د روس په خلاف. خو زه فکر نه کوم چې افغانستان به نور د ولسمشر بایدن د ټکو مهم برخه وګرځي، ځکه دا هیڅکله هم نه غواړي په خصوص تیرو دوو کلونو کې چې افغانستان د بحث موضوع وي او دومره دلچسپي هم نه لري.
ډېر ډېر مننه محترم شهزاد احمد صاحب چې امریکا غږ نه راډیو ته وخت
ژوند اوسه. زه دې
تشتنه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په افغانستان کې امنیت، بشری وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړي راډیویي او تلویزیوني خپرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
قدرمن اوریدونکو،
نن د امریکا په وخت 9 بجې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دغه هیواد کانګرس ته کلنی وینا لري. زموږ د خبرونو زیاتره خبرونه، رپورټونه او مرکه هم دې وینا ته ځانګړي شوی دي. تاسو هم داراز د کابل په وخت 6:30 بجې د امریکا ژغ له فیسبوک پانو څخه دا وینا په ژوندۍ بڼه اوریدلی او لیدلی سي. قدر من اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن شپه ملت ته خپل دوهمه کلنۍ وینا کوي، خو سوال دا دی چې په داخلي مسایلو کې به یې آینده پلانونه څه وي او آیا په خارجي مسایلو کې به د افغانستان په حق څه ووایي یا نه. موږ د سیاست د ډاکټر حکمت الله حکمت سره په همدې باره کې ځینې ټکي مطرح کړي دي.
ول جمهور رئیس بایدن په دې خپلو خبرو کې د اجنډا باندې چې غږیږي د غټ ټکي به څه وي ستا په فکر؟
د امریکا اوسنۍ دیموکرات ټیم چې قدرت لري په راس کې د امریکا تر ټولو مجرب سیاسي شخصیت جو بایدن قرار لري. په حقیقت کې د حالات په چړلو سره په خپل کورنی سیاست کې هم بریاوی لري هم شاتګونه لري. په کې د کورنی سیاست خره را شروع کړ د په لمړي ورځو چې د وکولای سوچ د کووید په وړاندې باندې موافقانه مبارزه مختبوزي د واکسیناسیون پروګرام مختبوتلی په لمړي شپږمیاشت کې د بیکاری کچه ډیر راټیټه کړل سره د دې چې اوس د بیکاری کچه د پروند ایسایا 3.4 ده. ولی په ورته وخت کې د کورنی سیاست کې ماتې هم وخوړلې. د په منځنۍ ټاکنو کې دواړي جرګګۍ د امریکا د پارلمان د لاسه ورکړلې، یعنی د جمهوری خواهانو په اختیار کې ولیدلې. په لومړي ځل باندې د امریکا دولتي پور 10 بلیونه ته واوښتل، یعنی د 2000 څخه بیا تر اوسه پورې 1 بلیون نور په دغه پور باندې زیاتوالی راغلی چې دا د امریکایانو پر اقتصادي ژوند باندې تبان تاثیر لري. په همدې توګه باندې د ارزه د ډالر ارزښت په نړیواله کچه باندې راټیټ شوی دی او تر ټولو خلابه دا چې د ډالر راکړور کړ په نړیواله کچه کې د جو بایدن د رقیبانو له خوا څخه د جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. نو دا سیاوادونه د خپل ملي کرنسي باندې تعاملات کوي. د دې ټولو سره سره بایدن هغه څوک دی چې د خپل ژوند د لومړي ځواني څخه د سیاست تر کار درلودلې دی. د امریکا په پارلمان کې پاتې شوی دی، مرستیال ولسمشر پاتې شوی دی، د نړۍ په سیاستونو کې ډېر وارد سیاستي. ولې دا هم یې روي چې د دې سنوسال د پر شخصي کریکټر باندې د امریکایانو په سترګو کې او د نړیوالو په سترګو کې تاثیر لري کې دا چې دا یو غیلات چې د محبوبیت دومره نه دی لکه په لومړي کال باندې چې اوس تاسو سره مقایسه کوي.
نو تاسو ویلې چې ځینې کامیابی او ځینې کارونه چې هغه یعنی سل په سلو کې کامیاب نو نو دا خو تاسو بیان کړل درست، او اوس وی چې د لومړي کال کې یو اندازه مګر روسته بیا د محبوبیت کم شو. دا د محبوبیت د کمیدو نتیجه دا داخلي مسله وي او که خارجي؟
په امریکا کې تر ځای پورې چې زه څېړنه کوم امریکایان ډېر ریالیستیک او آگاه خلک دي. هغه قضاوتونه پر خبرو ډېر نه کوي بلکې پر کړنو یې کوي. د امریکایانو اقتصادي وضعیت او د امریکایانو نړیوال ایمیج هم دا دلیل دی چې امریکایانو په منځنۍ ټاکنو کې دیموکراتانو ته رائے ورنه کړله. اوس د جو بایدن محبوبیت هغه کچه نه دی چې په لومړي سر کې وو. ولی اوس د کوي چې موږ ځان سره لري دغه څه کسان لکه د بهرنیو چارو وزیر، لکه د امنیت شورا رئیس او د دمرستيال معاون، دا هغه څوک دي چې د دې ټیم لا هم ډیر قوي ساتلې دي، هم په کورنونو سیاسي مسایلو کې هم په نړیوالو معاملو کې. ولی په تاسو سره چې د امریکا نړیوالو رقیبانو خصوصا چین او روس په خپل سیاستونو کې د امریکا د ماتې لپاره جدي اقدامات وکړل، امریکای وننګول په نړیواله کچه باندې په سیمهیزو ننداریو کې، خصوصا د اوکراین جګړې د امریکا پر وسنی حاکم ټیم باندې سره د دې چې دوی موافقت بولي د اوکراین لاټر کوي ډیر منفي اغیز ځکه کړی دی چې د امریکا د بودیجې څخه د امریکا د مالی ورکوونکو د پیسو څخه په میلیارډونو ډالر هر میاشت اوکراین جګړې ته لیږل کیږي. دا سیاوه جګړه چې تر اوسه پورې د بریا څرک هم نه لیدل کیږي. په دغه ځای کې نړیوال تحلیلګران چې زه څېړم پر جو بایدن باندې ځکه نیوکه کوي چې جو بایدن د جګړې لاره خلاصه پریښې ده، د مذاکراتو او ډیپلوماسۍ لاره بنده کړې ده. کوم څه چې د امریکا په سیاست کې ډېر لوی ځای، امریکایانو ډېر لوی ستونزې په ډیپلوماسۍ باندې حل کړې دي، په جګړو باندې نه. ولې نن په نړیواله کچه باندې هم د چین سره هم د روسانو سره د ډیالوګ پروسه د جو بایدن په سیاست کې لومړیتوب نه لري، چې دا یو دلیل هم دا وی چې دته په نړیواله کچه باندې او په کورډنونه کې د داسې چا په سترګې نه کتل کېږي چې په راتلونکي ټاکنو کې کېدای شي دوی په قطعي توګه بریالی وګڼل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تېرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړې راډیویي او تلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
قدر من اوریدونکو، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ اداره وایي ټاکل شوی په روانه اونۍ کې به د طالبانو د حکومت یو هیئت د ازبکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. اورګاډي پټلۍ د ادارې ویان وایي چې په تېره اونۍ کې د ترکمنستان له لارې د اورګاډي په واسطه د خوراکي توکو واردات زیات شوي دي. د ازبکستان د اورګاډي پټلۍ ادارې تیر اونۍ وویل د حیرتان لارې افغانستان ته د سوداګریزو موادو د لیږلو بهیر د تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلی دی. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شنواری رپورت راستولی.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د ادارې ویان عبدالسمید دورانی وایي چې ټاکل شوی د دغه ادارې او د طالبانو د حکومت یو ګډ پلاوی به ازبکستاني چارواکو سره له دغه هیواد څخه د اورګاډي په واسطه د حیرتان بندر له لارې مزار شریف ته د سوداګریزو مالونو د بهیر د بیرته پیلېدو په سر د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې دغه هیواد ته سفر وکړي.
د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ په اړه ویلای شو چې په همدې اونۍ کې دی وسپنی پټلۍ او اماراتي ادارو یو ګډ پلاوی ازبکستان هیواد ته سفر کوي او له ازبکستان البته ازبکستان هیواد سره د حیرتان مزار شریف وسپنی پټلۍ د ځینو برخو تفاهم لیک نهایی او قرارداد لاسلیک کړي چې ورسره به ان شاء الله د حیرتان مزار شریف وسپنی پټلۍ لاره بیرته د تجارتي توکو صادرات انتقالات پیل شي او ان شاء الله دغه مسیر به په عادي توګه دوام ومومي.
د انټرفاکس خبری اژانس تیر اونۍ د ازبکستان د اوسپنې د پټلۍ د ملي ادارې له قوله ویلي و چې دغه ادارې د تېرې چهارشنبې د ورځې راهیسې افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ له لارې سوداګریزو توکو د لیږد بهیر د طالبانو د حکومت لخوا پر وخت د دغې پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو له امله ځنډولی دي. د دغه خبری اژانس د راپور په اساس د طالبانو حکومت یو پلاوی د تېر 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ترمز کې له ازبکستاني چارواکو سره په کتنه کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره کې به د دغه اورګاډي د پټلۍ د ساتنې او مراقبت چارې د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې بشپړې شي. افغان سوداګر او پانګوالو د حیرتان بندر په بندېدو ژور اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې اوس مهال په دغه بندر کې د ازبکستان په خوا کې زغ زیات سوداګریز توکي بند پاتې او دوی د لارې پرانستو ته شېبې شماري. خو د اورګاډي د پټلۍ د ادارې ویان عبدالسمید دورانی وایي چې د ترکمنستان سره د اورګاډي له لارې د سوداګریزو توکو لیږد په دې بڼه روان دی او پروسې ځکه دا کینیو تورغونډي د سرحد لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو لیک هم ته په وړ زیاتوالی راغلی.
تیر ورځ د تورغونډي بندر لارې 50 واګونه تجارتي توکي هیوا ته وارد شوی دي چې مجموعي وزن 3,300 میټریک ټنه دی او لویه برخه یې خوراکي مواد دي. همدارس پرون له همدې مسیر څخه و واګونه تجارتي توکي صادر شوی دي چې مجموعي وزن 4,600 ټنه دی او لویه برخه یې د انارو جوس دي.
د حیرتان لارې د اوسپنې د پټلۍ په واسطه د سوداګریزو توکو د لیږد د ځنډ وروسته د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خپل ټویټر په پاڼه له افغان سوداګرو وغوښتل چې د زغم څخه د کار واخلي او خپل سوداګریز توکي دي د ترکمنستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. خو افغان سوداګر وایي چې دوی نشي کولی هغه مالونه چې همدا اوس د حیرتان بندر ته رسېدلي د بلې کومې لارې څخه افغانستان ته انتقال کړي.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لری. سا
تاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.